بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل وانګش لمینې او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه مانه. عزیزانو، نن د نهه یاسې شنبه ورځ د 2400 هجری لمریز کال لیندې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمري کال در ربیع ثانی د میاشتې له 4 او د 2020 میلادي کال د نومبر له دیرشمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو، بیا درته د امریکا د ایراني ضد بایکاټونو لا لغوه کولو د څلور جمع یوې ډلې ملاتړ تر لواندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره ورسته هم بیا درته یو مرکه وړاندې کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحران د مسولیت په ارتباط بیا هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوردل شو. په پای کې هم د شیخ مفید په ارتباط پروګرام درته وړاندې کیږي. parstoday.com/ پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام کړی دی مهال خبرونه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی خطیب زاده وویل چې ایران د مذاکراتي ټیم تمرکز د بایکاټونو لغوه کول دي. پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي ملګرتیا سازمان د غونډې هرکلی وکړ او د افغانستان 1500 میلیونه بشرپاله ادارو ته ورکول کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د مذاکراتي ټیم تمرکز د بایکاټونو لغوه کول دي. د ایران د خارجه وزارت واندی خاغلی خطیب زاده نن لا ایرنا سره په خبرو کې په وینا کې د ایران ضد امریکا ظالمانه بایکاټونو د لغوه کولو لپاره د څلور جمعي به ډلې سره د ایران د خبرو اترو پیلیدا ته په اشاره سره زیاته کړه. د ګام په ګام مذاکرات او نوی ژمنې لا څلور جمعي به ډلې سره د ایران په خبرو کې هیڅ ځای نه لري. د جوه تکړه ایران په جدي هوډ سره د ویانا خبرې پیل کړي او کا مقابل لوري د وخت ضایع کولو پر ځای په سم نیت سره د بایکاټونو د ختمولو لپاره ویانا ته ورغلي وینو خبرې اترې به په سمه لاره پر مخ لاړ شي. پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي ملګرتیا سازمان د غونډې هرکلی کړی دی. د فارس خبری آژانس له راپور سره سم د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د وضعیت د جاج لپاره په عربستان کې دسمبر په 18 نیټه د اسلامي ملګرتیا سازمان غونډه مناسبه وبلله. خاغلی شاه محمود قریشی هم در از هیله سرگند کرد شد اسلامی ملگرتی سازمان غری هوادونه دغه مهم موضوع تا مثبت زواب ورکلی. نبل خوازن را پوتنوی چه در سعودی چو دیپلوماتان کابل تا ورکلی دی. ورست ترده چه سعودی عربستان در افغانستان پاره در اسلامی ملگرتی سازمان در غنده غختنوی کرد دغه هواد در دیپلوماتان و یوادل نن کابل تا رسیدلی دا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې د سعودي ډیپلوماټان د دې لپاره کابل ته ورغلي چې په دې ښار کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. سرچینې ویلي چې د سعودي عربستان سفارت به زر په کابل کې په کار پیل وکړي. د سعودي عربستان حکومتي سرچینو تیرونه ویلي چې په کابل کې به خپل سفارت بیرته پرانیزي. جاپان هم روانه ونه ویلي چې طالبان ورڅخه غوښتي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. جاپان او ځینو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه دوهې ته انتقال کړي دي. وسلوالو د افغانستان په ننګرهار کې د برېښنایو کارکونکو یو قاضي په ډزو وژل دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريال آصف شنواری په دغه راپورټ کې.
سرګند وسلوالو په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د برېښنایو کارکونکو یو قاضي په ډزو وژل دي. عیني شاهدانو ویلي چې څو تنو وسلوالو چې په یو موټر کې سپاره وو تیر ماښام د ننګرهار د برېښنا ریاست د پلټنې د برخې یو کارکونکی ګل زمان د جلال آباد ښار په څلورم نهه کې د برېښنا ریاست ودانۍ مخې ته په ډز وواژه او له سیمې وتښتېدل. عیني شاهدانو دغه راز ویلي چې تیر ماښام د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ اړوند مارکو په سیمه کې پر یو ډارسن موټر د سره غاړې مان چاودنه کړې چې له امله یې څلور تنه ژوبل شوي دي. شاهدانو د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د یو ټپي روغتیایي حالت یې نازک بللی دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو عیني شاهدانو ویلي چې ناڅرګندو وسلوالو د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو قاضي په ډزو وژلی دی. د شاهدانو پروانه په تیر نظام کې د خاص کونړ ولسوالۍ په محکمه کې قاضي عبدالواحد صاحبزاده یو ډله وسلوالو هغه مهال په ډزو وژه چې په جومات کې د ماښام لمانځه تر ادا کولو وروسته کور ته پر لاره وو. د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کونړ ولایتي ادارې هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. افغانستان 500 میلیون ډالر بشرپاله ادارو ته ورکول کیږي. ریټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو په قول ویلي چې نړیوال بانک په دې اړه په مذاکرات بوخت چې د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شوي شاوخوا 10 میلیارډ بانکي زیرمو څخه 500 میلیونه یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره له کنګله وباسي. ویل شوي چې دا پیسې به د طالبانو د حکومت پر ځای نړیوالو بشردوستانه ادارو ته ورکړل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. معلومه نه ده چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د پیل شوو مذاکراتو کوم رول شته کنه. د روانې اونۍ لا پیله هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ په مشرۍ پلاوی سره د خبرو اترو پړاو پیل شوی دی. طالبانو د خبرو زیاته برخه د افغانستان د کنګل شویو بانکي زیرمو د خوشي کېدو اړوند غنی د خو امریکایي لوري بیا د ټول شموله حکومت د جوړیدو د بشري او خزینه حقوقو په تامین او د غراز د افغانستان لا خوري څخه د ترګرو فعالیتونو د نه تر سره کیدو د تضمین غوښتل خود لیدي. د طالبانو لا واکمنۍ دا سره په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه خورا لوړه شوې ده او د ملګرو ملتونو په حواله 40 میلیونه خلک کافي خوراک څخه نه لري. د طالبانو د موقت حکومت مشر مولوي محمد حسن اخوند د ملت پر ټلویزیونی چینل کې دا راز ویلي چې د ملت د رزق وعده دوی نه بلکې خدای تعالی کړی دا او کڅوک د فقر او نشته ځخه نالخت وکړي په الهي عذاب اخته شي. دا خبره د خلکو لا سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی، خو طالبانو ویل چې لا دغه خبرو ناسم تعبیر شوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې بنسټ هم د حقانی ډلې کسانو اخودلې دي. افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وی چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو بنسټ د حقانی شبکې یو شمېر کسانو اخودي او دا شبکه له داعش ترګرې ډلې سره ژوړې اړیکې لري. نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې داعش لومړی بنسټ د جلال الدین حقانی یو خوریو کې خودلې دي. د آسی په وینا د حقانی شبکې او داعش ډلې په تیر وخت کې د مختلفو بریدونو د ګډ سمبالښت مخینه لري او په دې اړه د افغانستان جمهوري نظام او نړیوالو مستند اسناد هم درلودل. آسی خبرداری ورکړی چې په زر فرصت کې طالبان او افغانستان نور سیاسي جهاتونو ترمنځ د ګډ نظام په اړه فیصله ونشي. د زیاتیدونکې بې وجلۍ د فشار له کبله ویره شته چې په راتلونکي پسرلي کې به د طالبانو داعش او طالب ضد و مقاومت ډلو ترمنځ خونړۍ جګړې ترسره شي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دوی داعش ډله فتنه ګر غني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې به د فعالیت او سر اوچتولو اجازه ورنکړي. له دې سره نړیوال او افغان شنون کې ټول اندېښمندي چې په افغانستان کې داعش ترګرې ډلې مخ په زیاتیدونکي شتون به دغه هیواد خطرناک حالت ته بوزي چې هم افغانانو او هم نړیوالو ته به لوی سرخوږې پیدا کړي. د افغانستان په پکتیا او اورزګان کې دوه تختول شوي ماشومان خوشي او 15 تنه د نشي توکو په تور نیول شوي دي. طالبان وایي چې په پکتیا او اورزګان کې دوه تنه له انسان تختونکو ژغورلي او 15 تنه له نشي توکو سره د تړاو په تور نیول دي. په پکتیا کې د نیول شوي کس په اړه ویل شوي دي چې یو ماشوم یې له غزنی ولایت څخه تختولی او د خوشی کېدو په بدل کې 50,000 ډالر وختل. دا کس له ماشوم او یو اندازه پیسو او نشي توکو سره یو ځای نیول شوی دی. دوی دا هم ویلي چې د اورزګان دهراوت ولسوالۍ کې یو بل ماشوم هم د انسان تختونکي له منګولو آزاد کړی دی. طالبان وایي چې په دې تړاو یې یو تن نیولې هم دی. بلوریدا د نیمروز د امنیه قمانډانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې پرون یې په زرنج ښار کې 14 تنه د نشیزو موادو د پلور په تړاو نیولې دي. همدارنګا د کابل د امنیه قمانډانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي چې د 13 یوځې په مربوطاتو کې 2 تنه د الکولي مشروباتو څښونکي هم نیولې دي. طالبان له واکته رسیدو سره د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ادعا کوي خو خلک شکایت کوي چې امنیتي او جنایي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او دلیل یې اوج ته رسیدلې بېوزلي او بشري ناورین دی. ملګرو ملتو د شمیرونو له مخې د افغانستان د 3.3 میلیون نفوسو څخه 4.3 میلیونه د فقر او لوږې په سخت وضعیت کې ژوند کوي او 3 میلیونه خوارځواکي ماشومان هم د مرګ له خطر سره مخامخ دي. طالبانو تر سلو ډیر پخوانی ځواکونه وژلي او ورکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې پر طالبانو تور لګولی چې لا واکمنېدو سره یې په لومړیو 2.5 میاشتو کې تر سلو پورې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه یوازې په 4 ولایتونو کې وژلي یا هم ورکړي دي. یاد شوي سازمان په حواله دغه کسان د طالبان لخوا په غچ اخیستونکو بریدونو کې وژل شوي یا ورک شوي چې د برخلیک په اړه معلومات نشته. سرچینې ویلي چې د طالبانو دا ډول وژنې او زورونې سبب شوي چې خلک د دوی لخوا د عمومي بخنې په اړه پر شوي اعلان بې باور شي. د یاد شوي سازمان د معلوماتو له مخې پر پخوانیو دفاعي او امنیتي منصوبینو سربیره د پخوانی نظام ډیر هغه پلویان چې طالبانو باندې نیوکې کوي د بشري حقوقو او مدني فعالیتونو فعالان یا خبریالانو د طالبانو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. غزنی، هلمند، قندهار او کندوز هغه ولایتونه چې د بشري حقوقو د څار سازمان پکې د څه د باندې سلو مخکینی او دفاعي او امنیتي منصوبونو د وژلو او رکیدو خبر ورکړل شوی دی. سیال لپاره د یاد شوي سازمان یو مقام پاتریشیا گاسمن ویلی چې دا ډول پیښې د طالبانو د عمومي بخنې په ژمنې د خلکو باور له منځه وړي. طالبانو دغه راپور ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو په دې اړه مخکې ورته څرګندونې بیا رد کړې وې. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې ما یو دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
د امریکا د ایرانی ضد بایکاټونو لا لغوه کولو د څلور جمعي بیډلې ملاتړ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په ویانا کې د ایران او څلور جمعي بیډلې د مذاکراتو د وم پړاو په پیل سره د ایران پر ضد د امریکا د یو اړخیزه بایکاټونو د لغوه کولو په زمینه کې د ایران لا حقه وختنې ملاتړ زیات شوی دی. په دې زمینه کې په تازه دریز نیونه کې د روسیې دایمي استازي خاغلی میخایل اولیانوف د دې خبرې په کولو سره چې ایرانی پلاوی د ویانا په خبرو کې د برجام ضد ټولو بایکاټونو د لغوه کولو لپاره هوډمندي وویل چې روسیا د ایران غوښتنې منطقي بولي. چین هم د څلور جمع یوې ډلې د غړي هیواد په توګه دې ته ورته دریز غوره کړی دی. د چین د خارجه وزارت وایندی وانګ وین بین ویلی چې امریکا په ایټمی موافقه کې د کړکیچ د رامنځته کوونکي ګناهګارې په توګه باید په ایران او چین په شان په دریم ګړی لوري ټول غیر قانوني بایکاټونه لغوه کړي. د ایران پر ضد امریکا د ظالمانه بایکاټونو لغوه کیدا د ضرورت په زمینه کې د روسیا او چین یو دریز په دې زمینه کې د تهران په حق دریز د ملاتړ په لړکې دی. اروپایي اتحادیه او اروپایي لوري هم د ایران دغه په حق او منطقي غوښتنې ملاتړ ته مجبوره شوي. د 2020 کال په ستمبر کې د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس د عمومي اسمبلی په 15 غونډه کې د اروپایي اتحادیې په ګډه بیانیه کې له برجام د امریکا د یو اړخیزه وتلو په پایلو په اعتراف سره جوته شوې ده چې د ایران پر ضد د بایکاټونو لغوه کېده برجام حیاتي برخه بللې کېږي. د ایران اسلامي جمهوریت په جوته او په زلونو ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د امریکا د ټولو ظالمانه بایکاټونو لغوه کېده وختون کې دي او د بایکاټونو لغوه کول د ویانا په مذاکراتو کې د ایران اصلي وخت نه ده. دا هغه مسأله ده چې د ایران او فرانسې د ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې هم خاغلی رئیسی پرې ټینګار کړی دی. په وروستي ورځو کې امریکایانو ګواښ ډوله کړچار غوره کړی دی او ادعا کوي چې که ایران د ایټمی پرمختګونو لارې ته دوام ورکړي نو تهران پر ضد به دبونه زیات شي. البته واشنگتن په دې مسالې ډېر ښه پوهېږي چې د ایران پر ضد بایکاټي کړچار هیڅ ډول ګټه نه ده درلودلې او یوازې د امریکا د منځوي کېده او ایران پر ضد به د یو اړخیزه بایکاټونو د لغوه کولو په ضرورت لنډیوالې غوښتنې سره مقابله وي. شاید په همدې دلیل د شي لاده ادعا سره سره چې د ایران او برجام په وړاندې د واشنگتن دریز نه بدل شوی خو د سپینې ماڼۍ ویندوی میرمن جنساکی اعتراف کړی چې د ایران پر وړاندې بهترین کړچار د ډیپلوماسۍ لاره ده. اوس اوبخې د څلور جمعي ویډلې په تیره بیا اروپایي ټریکا مخې ته د ایټمی موافقې د ساتلو لپاره جوته لاره پرته ده. د دغې موافقې دوام د تهران په حقه وختنې په عملي کې ده، یعنی د ایران پر ضد د امریکا د ټولو یو اړخیزه بایکاټونو په لیرې کېدا کې دی. ایزان اوس هم درته مرکه وړاندې کړي چې په افغانستان کې د بشري کړکیچ د مسؤلیت په ارتباط دغه مرکه د افغانستان له تکړه آزاد خبریال ښاغلي سید رحمان سالار سره شوې.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سالار صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د لوږې او د بېوزلیو د زیاتېدو د امله اندېښنې زیاتې سوي دي. نړیوالې مرستندوی ادارې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکوي. سالار صاحب، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د اوسني بشري بحران پړه د چا په غاړه ده؟ آیا د امریکایانو او همدارنګه لویدیځو هیوادونو ته ورګرځي په دې خاطر چې هغوی په افغانستان باندې اقتصادي فشارونه راوسته دي او د افغانستان د مخکنی حکومت $10 میلیارد کنګر کړی دی؟ که دا پړه د افغانستان اوسنی نظام یعنی د طالبانو موقت حکومت ته ورګرځي؟ مهرباني.
ډېر دی کړه تر ډیره پورې یعنی ټول پکې شامل دي هم اوسنۍ نظام ته ورګرځي او تر ډیر پورې دا ته ګرځول کی چې څوک دغه ستونزو عمل شوی دي مخکې موږ وویل چې په افغانستان کې شل کاله جګړه تیره شوې ده دغه جګړه چا تیره کړې ده دغه جګړه چا کړې ده د دې جګړې عامل څوک په افغانستان چا ارغل کړی وو په افغانستان کې جګړه چا وکړله د کومو هیوادونو لخوا دلته جګړه جوړه شوه دوی په کومه پلمه کې ګرځولې وه کومه پلمه راغلي وه هغه په هېڅ قانون د نړۍ کې یعنی د توجیه وړ نه ده نو دوی راغلي وو د افغانستان د اختنایي تاسیسات یې ونړول اقتصاد یې خراب کړ نظامونه یې د خپلې خوښې نظامونه یې رامنځته کړل چې ډېر کمزوري او د هرې نگانه په پردیو پورې تړلي دا یې رامنځته کړل نو دغه لاملونه وو چې د افغانستان اقتصاد یې ونړوه اقتصاد یې خراب کړل د اختنایي تاسیسات یې خراب کړل او اوس کړه یا بولې یا مسولیت دغه نظام ته په دې متوجه کېږي چې بالاخره اوس چې هر څه پخوا تېر شوي هغه شوي دي نو اوسني نظام مسولیت دا دی چې دوی په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې متخصصین په دندو وګماري د هغوی نه مشورې واخلي لکه څنګه چې د افغانستان د موجوده نظام یا د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او وایندیانو هم په خپلو رسمي بیانونو کې دا خبره کړې ده چې دوی د اقتصادي جوړولو لپاره د هرې لارې نه ممکن لارې نه دوی کار اخلي دې برخه کې مرستې غواړي ان تېره شپه د افغانستان رئیس الوزرا چې کومه بیان خپور شو د ملي راډیو تلویزیون څخه د هغې مهم ټکي هم دا و چې دوی د افغانستان بېلابېلو برخو ته کمیسیونونه جوړ کړي دي چې یو هم اقتصاد بیا رغونې ته ډېره توجه ښودله دوی وویل چې موږ دې برخه کې نه یوازې د کورنیو افغانستان کې د شته امکاناتو نه کار اخلو بلکې موږ غواړو چې د نړیوالو اقتصاد پوهانو نه هم مشورې واخلو د هغوی نه مرسته وغواړو چې د افغانستان اقتصاد څنګه موږ په پښو درولی شو نو اوس لنډه دا چې په خوا کې هر څه تېر شوي دي بالاخره اوس هر څه باید ورغول شي د رغولو دپاره باید سالم اقدامات وشي سالم سیاستونه غوره شي لکه څنګه چې د افغانستان د موجوده نظام چارواکو دا خبره څرګنده کړله دا یوازنۍ لار همدا ده اوس په ګیلو باندې څنګه کېږي چې موږ ووایو چې یاره امریکا یرغل وکړ نو بس دا خراب ټول همدا خراب دی پاتې وي د افغانستان ګاونډي هېوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هېوادونو مسؤلیت دی د اسلامي خواخوږۍ له مخې دوی د افغانستان د مظلوم ملت او د افغانستان د ځورېدلي ملت ستونزې په پام کې ونیسي د دوی سره د اقتصاد په رغونه کې مرسته وکړي د دوی سره په د هوساینې دپاره په بېلابېلو برخو کې د دوی سره مرستې وکړي دوی ته خپلې ټکنالوژۍ او خپل علم خپل نوي عصري پرمختګ لارې چارې ور زده کړي چې ترڅو وکولی شي افغانستان بېرته په خپلو پښو ودرېږي او د دغه مسؤلیت خو یو ځل بیا د تاسو وایم چې د هغه چا ته ورګرځي لکه په افغانستان کې دا شل کاله یرغل کړی وو د افغانستان هر څه وران کړل همدا نن چې د بشر د حقوقو نارې وایي تر پرونه پورې هغوی په افغانستان کې اتوم بمونه یا هغه ممنوع وسلې وکارولې چې د نړۍ په نور ځای کې نوې کارول شوې یا لږ کارول شوې وي یا د نړیوالو قوانینو کې د هغو استعمال ممنوع شوی وو خو له بده مرغه دوی په افغانستان کې هغه وخت نه د بشري حقوقو ته پام وکړ نه نړیوالو اصولو ته پام وکړ همدغه ملګري ملتونه وو چې د دوی په د غرب په د یرغل او دلته د دوی د وسلو په استعمال باندې دانونه کاڼو رامدا چولي وو دوی هیڅ ډول غبرګون نه ښود یا یوازې کومه پېښه به هلته ډېره بشري ناورین به پکې ښکاره شو په ډاګه شو دوی به یوازې غندنه وکړله په داسې حال کې چې نړیوال قوانینو له مخې او د جګړې د منل شویو اصولو له مخې په د وسلو استعمال او د جګړې هر څه قوانین شته دي د هغو له بده مرغه لویدیځوالو دلته د هېڅ قوانینو ته پابند نه وو دوی هېڅ قوانینو ته دوی مراعات ونه کړ د قوانینو دوی چې هر څه زړه وغوښتل هغه یې په افغانستان کې وکړل هغه وحشتونه نن واقعا بشریت د حقوق یادولو شرمېږي ضمیرونه د هغې یعنې څوک چې احساس ولري ضمیر ولري واقعیا هغه څه چې لویدیځ په افغانستان کښې وکړل په خوله نه ورځي چې هغه څنګه بیان کړي. نو د دوی دغه اوس اعداوې چې دي دا ډېر د تعامل وړ دي، د خندا وړ دي په اصطلاح، چې دوی اوس د بشر حقوق کوم حقوق کوي؟ آیا په افغانستان کښې دغه شل کاله چې دوی ظلمونه وحشتونه وکړل، آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دوی د افغانستان خلکو ته د بشر په سترګه ګوري، د بشر په حقوقو ورته قایل دي؟ قایل وي نو دغه جنایتونه ظلمونه چې دوی وکړل د دې ځواب به څوک وایي؟ دا دوی د کومو قوانینو له مخې وکړل؟
ډېره ډېره مننه.
روت سپانو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنی عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت ونو د ځینو بهرنیو ورځپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه نن په خپل لومړي مخ کې د یو انځور په چاپولو سره لیکي: نن په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې خبرې اترې د دوو کاري ډلې په شتون سره نوې پړاو پیلیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مسؤول مدیر انریکا مورا وویل د بندیزونو د لیرې کولو کاري ډله خپل کار نن پیلوي او د اټومي انرژیو په اړه د مسایلو کار سبا، یعنی د چهارشنبه په ورځ پیلیږي. د ایران لوړ رتبه مرکچي علي باقری کنی د ایران پر خلاف د ظالمانه بندیزونو د ختمولو د افتتاحیې غونډې په هکله وویل: په دې غونډه کې د برجام د اجرا بهیر او د مذاکراتو په هکله د هر غړي لیدتوګي بیان سوي دي، چې دغه غونډه د اروپایي اتحادیه او د ایران د اسلامي جمهوریت د استازو په مشرۍ ترسره سوه او ګډونوالو پکښې د دوو موضوعاتو په هکله خپل نظریات بیان کړل. دغه ورځپانه په یو بل خبر کې داسې لیکي: د طالبانو د رهبرانو په حکم سره د افغانستان د شیعیانو د حقوقو د ارزونې کمیشن جوړ سوی او د دوی د ښاریزو حقوقو او سیاسي ځایګۍ په باب فیصله کوي. قاري صاحب له انډیپندنت سره په خبرو کې وویل: د شیعیانو د حقوقو ارزونې کمیشن جوړ سوی او ډیر ژر به د دغه ارګان جوړښت او فعالیتونه اعلانیږي. د حافظ ذاکرالله په وینا هغه د دغه کمیشن د مشر په توګه ټاکل سوی دی او نوموړی کمیشن دنده لري د طالبانو د حکومت په جوړښت کې د شیعیانو د ځایګۍ او د دوی د قانوني حقوقو په باب فیصله وکړي. په عین حال کې د حرکت اسلامي ګوند مشران چې په همدواړو په عین حال کې د حرکت اسلامي ګوند مشران چې په همدا وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان د شیعیانو په نمایندګۍ له طالب چارواکو سره لیده کاته کړې، د طالبانو په وسیله د شیعیانو د حقوقو د ارزونې د کمیشن په جوړولو خوشی ښودلې ده. او بل دا چې د بشري حقوقو د څارونکو ادارې په شمول نړیوالو حقوقي ډلو او تنظیمونو په سعودي کې د ماشومانو د اعدامولو د حکم د اجرا په دوام نیوکه وکړه. د اعدام د احکامو د بدلولو په اړه د سعودي چارواکو د وعدو سره سره مصطفی درویش چې له 13 کلنۍ ته نه و رسېدلی په 13 جولای کې اعدام سو. سعودي چارواکو مصطفی درویش چې د هغو تورونو په وجه چې د هیواد د امنیت په خلاف وسله ایز اقدام د امنیتي ځواکونو د وژلو لپاره د یو ترهګریز بانډ د جوړول او د فتنې د اچولو په تور پنسي سو، سعودي له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدام تر ټولو زیات احکام پکښې جاري کیږي.
عزتمن دوستانو دا هم کیهان ورسپانه ده د تهران چاپ کیهان ورسپانه نن په خپل نننی غنی کې د نورو بیلا بیلو موضوعاتو ترڅنګ په ویانا کې د خبرو اترو په حق له یو تحلیلی راپور لیکري چې عنوان یې د امریکا یوازې د بندیزونو په لغوه کولو سره کولای شي د اټومي انرژي کوټې ته د داخلي دو ټیکټ ترلاسه کړي چې د دغه تحلیلي مطلب ځینې برخې په دا ډول دي. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ښاغلی خطیب زاده په ویانا کې د ایران پر ضد د امریکا ظالمانه بایکاټونو د لغوه کولو لپاره له یو جمع څلور ډلې سره د ایران د خبرو اترو پیلې داته په اشاره سره وویل د ګام په ګام مذاکراتو او نوې ژمنې له یو جمع څلور ډلې سره د ایران په خبرو کې هیڅ ځای نه لري. هغه جواب ورکړه چې ایران په جدي هوډ سره د ویانا خبرې پیل کړي او که مقابل لوري د وخت ضایع کولو پر ځای په سم نیت سره د بایکاټونو د ختمولو لپاره ویانا ته ورغلي وي نو خبرې اترې به په سمه لاره پر مخ لاړ شي. د ایران یو لوړ رتبه مرکچی علي باقری هم د ایران پر خلاف د ظالمانه بندیزونو د ختمولو د افتتاحیه غونډې په اکله په یو رپورت کې وویل په دې غونډې کې د برجام د اجرا بهیر او د مذاکراتو په اکله د هر غړي لیتوګي بیان شوی. هغه اروپایي اتحادیه او د ایران د اسلامي جمهوریت د استازو په مشرۍ چې ترسره شوی غونډه او ګډونوالو پکې د دوو موضوعاتو په اکله خپل نظریات بیان که وی وای چې ایرانی پلاوی په دغه غونډ کې پر دې ټکی تاکید درلو چې د روانو حالاتو اصلي عامل د هغه ایواد اقدام دی چې د اټومي موافقې او د امنیت شورا د پریکړه لیک پر خلاف ورزی سره له برجامه ووته او د نړیوالو اصولو او قانون پر خلاف د ایرانی ولس خلاف هم تیر بندزونه بیرته ولګول او هم نوی بندزونه وضع کړل.
ګران اوریدونکو اوس په د کابل چاپ ځینې ورځپانو ته یو کتنه وکړو. د کابل چاپ د ورځپانو په سر کې د هشتې صوب ورځپانه راخلو. دغه ورځپانه لیکي د ورځې کې د جنوبي افریقا، بوتسوانا، بلجیک، هانګ کانګ او اسرائیل څخه د کرونا ویروس د نوې بڼې د پراخېدو راپورونه خپاره شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ویروس نوې بڼه اومیکرون نوموده او ویل کیږي چې د نورو بڼو ډیر توپیر لري. د کرونا ویروس د نوې بڼې له خپرېدو سره د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د روغتیا میلادي کال د اکتوبر میاشتې راهیسې په ډېرو ولایتونو کې د کرونا پروژه د بودیجې د نشتوالي له کبله تړل شوې ده. ځینې روغتیایي چارواکي او د کووید 19 پروګرام مسؤلان وایي په هیواد کې دا ویروس له منځه تللی نه دی او ممکن بله څپه یې خپره سي. د کرونا پروژې یو پخوانی مسؤل هشتې صوب ورځپانې ته وویل که څه هم اوسمهال وضعیت د قناعت وړ دی خو له مرزي ولایتونو داسې اوازې تر غوږو کیږي چې ګوندې بیا دا ناروغۍ زیاته شوې ده. سرچینه وایي ځینې ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا ویروس خپرېدل د پراخېدو په حال کې ده، خو افغانستان کې د کرونا ویروس د درملنې مرکزونه تړل شوي دي. نوموړي وویل که څلورمه څپه خپره سي وضعیت به ډېر ترنګلې سي. دغه راز روغتیایي سرچینې وایي چې وروستۍ اونیو کې د هوا له سړېدو سره سم روغتیایي مرکزونو ته د خلکو تګ راتګ زیات شوي دي. د سرچینو په خبره ځینې کسان د کرونا ناروغۍ نښې لري او د درملنې په موخه اکسیجن ته اړتیا ده.
عزیزانو دا هم مسیر ورځپانه ده چې نن په خپل سایټ کې داسې لیکي کابل ښار کې 14 15 کسان ټپیان کړی دي. د راپورونو لمخې نن سهار د کابل ښار در دارالامان په سړک د ماین 14 شوې ده. ویل کېږي چې ماین د سړک غارې ته ځای پر ځای شوی وو او له سیمې د هایلیکس ډوله موټر د تیرېدو پر مهال 14 کړی ده. راپورونه وایي چې په پیښه کې د امنیتي کسانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندانې ام پیښه تایید کړې او وایي چاته پکې زیان نه دی اوختي. د دې ترڅنګ لننګرهار ولایت هم راپورونه وایي چې په دې مرکز یعنی جلال آباد کې 13 شپه نخته او 14 شوې دي، خو په دې اړه بشپړ جزئیات نه دي خبر شوي.
ایزانو ورځپانګ ته د کتنې د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
شیخ مفید.
دیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د شیخ مفید د ترنخ د ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام زفاتمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي او زموږ سره تر پای پورې ملګرتیا وکړي.
عزیزانو، خدای تعالی خپل پیغمبران اولیان په تورو تیارو شپو کې د زلان د ستورو په شان ګرځولې دي چې د دې دنیا په لوړو ژورو کې د نورو خلکو لپاره لارښوون کوي. لاغی ورسته ربانی عالمان دي. امام زمان اجل الله فرجه شریف په دې حق لا فرمایي، مونږ په عالمانو باندې د حق حجت یو او عالمان په تاسو باندې زمونږ حجت دی. په دې وجه په مونږه ټوله واجبه ده چې د حق حجتونه وپیژنو او نورو ته ور وپیژنو، تر څو د حق د لارې د ټولو لارونکو لپاره عملی مثالونه شي. په دغو کې یو الهی حجت په شیخ مفید مشهور ابو عبدالله محمد بن نعمان حارثی.
قدرمن اوریدونکو، د 368 هجری قمری کال د زیقاده د میاشتې په 11 نیټه د پیشمنی محل د بغداد ښار ته څیرمه په اوکبرا کلی کې په یوې مذهبي او پاکې کورنۍ کې او له یوې دیندار او متقی پلار او پاک لمنې مور څخه یو مبارک ماشوم دنیا ته راغی. پلار یې له رسول الله مبارک سره د مینې په وجه د هغه نوم محمد کښېښوده. محمد له ماشومتوبه له تحصیل او د اسلامي علومو له زده کړې سره ډیره مینه درلودله او په همغه وړوکوالي کې ابتدایي زده کړې په خپل کورنۍ او کلي کې ترسره کړې او د زده کړو دوام لپاره د خپل پلار سره یو ځای بغداد ته لاړ او هغلته یې د علم او پوهې ترلاسه کول پیل کړل او د خپل زمانې د څه باندې او یا استادانو له محضره علمي ګټه پورته کړه او فیض یې ترلاسه کړه. بغداد په هغه زمانه کې د علم او اسلامي تمدن مرکز ګڼل کېده. په دغه زمانه کې چې د عباسي خلافت د زوال او کمزورتیا پړاو ګڼل کېده، میدان مباحثو او د افکارو وړاندې کولو ته تیار وو. د مختلفو اسلامي مذهبونو او فرقو فیلسوفانو، متکلمانو او فقیانو به د خپل وخت حقانیت د ثابتولو پوره هڅه کوله. شیخ مفید په دغه ډګر کې چې خپل پوهې او علم سره او په لوړو شیعه معارفو باندې په تکیه سره نه یوازې په نورو مکاتبو باندې غلبه وکړه، بلکې د هغه وخت د سنی مذهب خلیفه لخوا د استادۍ په مقام هم وګمارل شو.
ایزانو په تاریخی کتابونو کې د اهل سنت او لیوستر عالم سره د شیخ مفید مناظره او داغه د برلاسی کېدو په حق لا داسې راغلی دي. یو ورځ قاضی عبدالجبار په بغداد کې درس ورکاوه او په کلاس کې ډیر غټ غټ سنی او شیعه عالمان ناست وو. دغه وخت شیخ مفید راغی او په اخر کې کښېناست. لږ وخت پس یې قاضی ته وکتل او ویل، زه یو پوښتنه لرم. قاضی وویل، وایا. شیخ مفید وفرمایل، تاسو د دې حدیث په حق لڅ وایئ چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په غدیر کې وفرمایل، من کنت مولاه فعلی مولا، د چا چې زه مولایم علی مولا او مشر دی. آیا دا حدیث صحیح دی؟ قاضی وویل، هو حدیث صحیح دی. شیخ مفید وفرمایل، د مولا کلمې معنا څه ده؟ قاضی وویل، مولا د اولا او غورا معنا ورکوي. شیخ مفید وفرمایل، نو بیا د سنی او شیعه ترمنځ دا اختلاف او دښمنی د څه ده؟ سره له دې چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام علی علیه السلام لا نور نه غورا او بهتر معرفي کړی دی. قاضی ورته په جواب کې وویل چې دا حدیث روایت دی، خو د ابوبکر خلافت درایت او د اجتهاد او درک لا رویا دی، او عادل انسان پوهیږي چې درایت مقدم او غوره دی. په دې وجه روایت د درایت برابر نه ګڼي. شیخ مفید ورته وویل، ته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د دې خبرو په حق لسوي چې امام علی علیه السلام ته یې وفرمایل، ستا جنگ زما جنگ دی او ستا سوله زما سوله ده. قاضی ویل، دا خبره د حدیث لمخه صحیح ده. شیخ مفید وفرمایل، د طلحه او زبیر په شان د جمل د اصحابو په حق لمڅ خیال لچې له امام علی علیه السلام سره جنگ ته پورته شول. قاضی ویل، یو رو را آقای توبه وکړه. شیخ مفید وفرمایل، ای قاضی، دا آقای جنگ درایت او حتمی و خو توبه کول یې روایت شوی دی. او تا د غدیر د حدیث په حق لویل چې درایت د روایت ځای نشي اخیستی او درایت مقدم دی. قاضی د شیخ مفید په جواب ورکولو کې پاتې راغی، سر یې ټیټ کړ او ویل، ته څوک یې؟ شیخ مفید جواب ورکړ، زستا خدمتگار محمد بن محمد بن نومان حارثیم. قاضی د قضاوت لا مسند پاسید او د شیخ مفید لاس یې ونیو او په هغه مسند یې کښېناو او وی ویل، په رښتیا چې ته مفید او ګټور انسان یې. د غونډې د سترو عالمانو په مخونو خفګان څرګند شو. کله چې قاضی د هغوی په خفګان پوه شو نو ورته یې وویل، ای عالمانو، دغه سړی زه پړ کړم او په ځواب ورکولو کې پاتې راغلم. که په تاسو کې څوک داغه د ځواب ورکولو توان لري نو راشي ودی وی چې هغه په دغه غده کېنوم او شیخ مفید په خپل ځیک شینی. هیڅ چا ځواب ورنکړ او دا خبره خوره شوه. او ځنې مورخان باوري دي چې په هغه باندې د مفید د نوم د خودلو وجه هم دغه.
دوستانو شیخ مفید چې ښه علمی توان او د بیان ښه قدرت یې درلود د تدریس په څوکۍ کې کښېناسته او له دې مقامه یې د خپل اجتهاد د افکارو خپرول پیل کړل. په دغه مرکز کې ګڼ شمیر شاګردان راغونډ شول او د مفید له علمه او پوهې ګټه پورته کړه. په هغو کې د سید مرتضی عالم الهدا او د هغه ورور سید رضی همداشان د ابوالعباس نجاشی او شیخ طوسی په شان شاګردان پکې شامل وو چې هر یو په اسلامي علوم کې په کامل او بے ساری استاد بدل شو. شیخ مفید په پوره توان سره د حدیث په نقل او فهم یعنی پوهې کې د عقل او د مثبت رول دفاع وکړه. دا شان چې وتوانېده د حدیث فقهي ګروهنه چې په هغه زمانه کې د حاکمیت په اوج کې و ماته کړي او په مقابل کې اجتهادي طرز فکر ته رونق او رواج ورکړي. شیخ مفید په هغو پراخو معلوماتو سره چې د اهل سنت له فقهي مکتبونو او په شیعه عالمانو کې له فقهي توپیرونو درلودله د اجتهادي او تطبیقي فقه تدوین پیل کړ او په دې ګروهن سره یې ډېر کتابونه او رسالې لیکلي دي. د شیخ مفید تالیفات تر 200 رسیږي. د دوی د یو کتاب نوم مقنعه دی چې د عقیدتي او فقهي په دوو برخو مشتمل دی. شیخ مفید د دغه کتاب په پیل کې هغه اصول په لنډه توګه راوړي دي چې ورباندې اعتقاد د ټولو مکلفانو لپاره ضروري دی. دوی په سریزه کې د دې کار وجه داسې بیانوي: زه دا کتاب په هغه څه سره چې پر ټولو مکلفانو ورباندې اعتقاد ضروري دی شروع کوم. هغه اعتقاد چې لټي او سستي پکې روا نه ده، ځکه چې د ایمان اصلي عقیده او د ټولو الهي دینونو بنیاد دی. د عملونو قبلېدل په عقایدو کې کیږي. د هدایت او بېوالاري توب ترمنځ توپیر هم په عقایدو دی. شیخ مفید په دوهمه برخه کې د هغې زمانې د اړتیا وړ شرعي احکام او مسایل په تفسیر سره لیکلي دي.
عزیزانو، د هرې زمانې حالات او تقاضې د هغه پړاو پوهان او متفکران اړباسي چې د وخت د ضرورتونو سره سم لاس په قلم شي او خپل افکار ولیکي. شیخ مفید هم له دې قاعدې مستثنا نه وو. هغوی هغه ځانګړو عقیدتي اختلافاتو او قلمي کړکیچونو او مسایلو ته په پام سره چې له یوې خوا د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د سیاسي شخړو سرچینه وو او له بلې خوا د عقل ګرایانو او نقل ګرایانو ترمنځ د لانجو لامل کیدل، باید له شیعه نظره د هغو داوري تکل کړی وي. په دې وجه هغه د امامت د مقام د بیانولو او د غیبت کبرا په زمانې پورې د اړوندو مسایلو د بیانولو لپاره خپل فکري او سیاسي کوشش په فقهي او کلامي آثارو کې کارولې دي. شیخ مفید چې د شیعیانو فکري مشري او فقهي رهبري پر غاړه درلوده، په سیاسي فعالیتونو کې هم د آل بویا له پړویزو ملاتړونو په ګټه پورته کونې او د کک فکرو او د عباسي خلافت په نظام پورې د پیلو یرغلګرو د خطرونو په منلو سره د امامت او رهبرۍ د بحثونو په مطرح کولو سربیره، په اول ځل د سلطان اسلام د دندو د تشریح په چوکاټ کې د ولایت فقهي مسأله بیان کړه او هغه یو الهي نظام وبالو. دغه فکر چې د معصوم امامانو لاګڼو ویناو څخه اخیستی وه، د شیاو د سیاسي ژوند په مخ په ترقۍ پړاوونو کې په ډول ډول ټولنیزو او سیاسي بحثونو کې د فقهي مدیریت د اجرا لاره هواره.
علمی او کلتوري فعالیتونه شیخ مفید له مانوي چارو غافل نه کړ. هغه یو داسې رسېدلې انسان و چې خپل زړه یې د تقوا په رڼا او د نفس په پاکولو روښانه کړی و. له بېوزلۍ او کم عاید لرونکې پرګنې سره د شیخ یو رنګوالی، پریمانه خاکساری او ډېره زیاته بندګي د شیخ مفید د شخصیت د لوړېدو لامل شوې وه. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په دې اکله فرمایلی دی: محمد بن محمد بن نعمان، یعنی شیخ مفید، د شیعه مسلمانانو ویاړ او د هغوی تکیهگاه او خزانه او بنیاد او ستنه ده. د دغه ستر انسان ژوند د مسلمان ځوانانو لپاره یو مثال او د اسلامي ټولنو د راتلونکي لپاره یو هیله کېدلې شي. شیخ مفید بالاخره د یو عمر له مخلصانه مجاهده د هلو ځلو وروسته د 1414 هجری قمری کال د رمضان د میاشتې په دریمه نیټه په 70 کلنۍ کې وفات شو. د هغه په جنازه کې د هغه له دوستانو او حتی مخالفانو څخه څه باندې 80,000 کسانو په ژړېدونکو سترګو شتون درلود. د هغه کمزورې بدن د جنازې له لمانځه وروسته د هغه د تکړه شاګرد سید مرتضی په لاس په کاظمین ښار کې د امام موسی کاظم علیه السلام په پاک حرم کې دفن شو. د هغه یاد د تل ژوندۍ او لار دی له پلویانو ډکوي انشاءالله.
ایزانو د شیخ مفید په ارتباط ما دغه پروګرام مور د هیله چې د استفادې وړ ما ګرځېدلې وي او تاسو لپاره د مفیدو معلوماتو سبب هم ګرځېدلې وي. په همدې ځای د تاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری Oh,